روسی صدر ایمانوئل ماکرون کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور یورپ کی کوششیں جاری، کراچی کے ساتھ سمندری پانیوں میں آلودگی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ فرانس اور اس کے یورپی شراکت دار یوکرین میں جلد امن دیکھنے کے خواہاں ہیں، لیکن وہ ایسا معاہدہ نہیں چاہتے جو کمزور ہو۔ ماکرون نے کہا کہ ایسے یورپی ممالک ہیں جو رابطہ کاری اور یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اس نقطۂ نظر کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین جنگ کی تیسری اینیورسری کے موقع پر فرانسیسی صدر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا تاکہ جنگ کے خاتمے پر بات کی جا سکے۔ امریکی صدر نے تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال سے صدر پوٹن یوکرین میں یورپین پیس کیپرز کی تعیناتی کی اجازت دیں گے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فرانس کی افواج صرف امن قائم کرنے کے بعد ہی یوکرین میں داخل ہوں گی، اور وہ بھی پیس کیپنگ کے کام کے لیے۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کی طبیعت میں بہتری آئی ہے اور ان کی رات اچھی گزری۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی رہنما 88 سالہ پوپ فرانسس کو 14 فروری کو ڈبل نمونیا ہو گیا تھا، جس کے باعث انہیں روم کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ویٹیکن نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں پوپ فرانسس کی صحت کے لیے دعائیہ تقریب میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد کی قیادت کی۔ پوپ فرانسس کے ایک پھیپھڑے کا ایک حصہ بیماری کے باعث ان کی نوجوانی کے زمانے میں کاٹ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پوپ کی حالت ان کی عمر، کمزوری اور پھیپھڑوں کے پہلے سے موجود عارضے کی وجہ سے تشویشناک ہے۔ اتوار کو گردے کی کارکردگی میں معمولی کمی کا پتہ چلا، تاہم اس وقت یہ صورتحال تشویش کا باعث نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام کے جھومر رقص کی لائیو پرفارمنس میں شرکت کی، جس میں 18,000 سے زیادہ فنکاروں نے اس قبائلی رقص کا مظاہرہ کیا۔ رقص کی یہ مخصوص قسم چائے کی کاشت کرنے والے قبائل اور دیگر قبائلی برادریوں سے منسوب ہے، جو نسلی طور پر متنوع آسام کی ریاست سے تعلق رکھتی ہے۔ آسام کا اندرا گاندھی اسٹیڈیم اس وقت رنگوں سے آباد ہو گیا جب روایتی لباس پہنے ہوئے رقاصوں نے تال کے ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب کا مقصد آسامی معاشرے میں موجود تنوع اور اتحاد کو اجاگر کرنا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے آسام کے ریاستی سربراہ کے ساتھ ایک گاڑی پر سواری کی اور اتحاد اور تنوع کے پیغام کو فروغ دیا۔ یہ تقریب آسام میں چائے کی پیداوار میں صنعت کاری کے 200 سال مکمل ہونے کے موقع پر سجائی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پیر کے روز یوکرین کی صورتحال پر اپنا 11th ہنگامی خصوصی اجلاس منعقد کیا اور یوکرینی بحران سے متعلق امریکہ اور یوکرین کی طرف سے پیش کردہ 2 قراردادیں منظور کیں۔ یوکرین میں جامع، منصفانہ اور دیر پا امن کو آگے بڑھانے اس عنوان کے تحت پیش کی گئی قرارداد کے مسودے کو یوکرین نے تیار کیا تھا اور کئی یورپی ممالک نے اس کی حمایت کی۔ اس قرارداد کے حق میں 93 ووٹ اور مخالفت میں 18 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 65 ارکان نے ووٹ نہیں دیا۔ چین نے بھی اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ امریکہ اور روس نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اس کے بعد جنرل اسمبلی نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے میں 4 ترامیم پر ووٹ دیا، جس میں روس کی طرف سے تجویز کردہ ترمیم بھی شامل تھی جسے منظور نہیں کیا گیا۔ یورپی ممالک کے ایک بلاک کی تجویز کردہ 3 ترامیم منظور کی گئیں۔ ان ترامیم کے بعد امن کا راستہ عنوان کے تحت امریکی قرارداد کے حق میں 93 اور مخالفت میں 8 ووٹ ڈالے گئے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بنگلہ دیش کے بارے میں بظاہر ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عبوری حکومت ایک طرف اپنے ملک میں ہونے والے واقعات کے لیے روزانہ بھارت کو مورد الزام ٹھہرائے اور دوسری طرف یہ کہے کہ وہ اچھے رشتے چاہتی ہے، تو اس بارے میں اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کے مشیر برائے امور خارجہ محمد توحید حسین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش بھارت سے تعلقات کے سلسلے میں یقینی طور پر فیصلہ کرے گا، لیکن بھارت کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے رشتے چاہتا ہے۔ بنگلہ دیشی عہدیدار نے بھارت میں قیام کے دوران شیخ حسینہ کے بیانات پر بھی تنقید کی اور کہا ان کے بیانات ڈھاکہ میں نئی دہلی کے باہمی رشتوں کے سلسلے میں نقصان دہ ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کل وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کی یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کو 3 برس مکمل ہوئے ہیں اور صدر ٹرمپ جنگ کے جلد خاتمے کے خواہش مند بھی ہیں۔ فرانسیسی صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد ان سے ملاقات کرنے والے پہلے یورپی رہنما ہیں، جبکہ اسی ہفتے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی امریکی صدر سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ اور فرانسیسی صدر نے وائٹ ہاؤس میں G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں بھی حصہ لیا، جس کے بعد دونوں صدور نے دو طرفہ ملاقات کی اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ یورپی ممالک صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ امریکہ جو مذاکرات روس کے ساتھ کر رہا ہے، یوکرین اور یورپی اتحادی اس میں شامل ہوں۔ کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اسد خالد موجود ہیں، ان سے اس ملاقات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسد، پہلے تو یہ بتائیے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران ماحول کیسا تھا، باڈی لینگویج کیسی تھی، کیونکہ ویڈیوز میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے۔
خاصا دوستانہ ماحول تھا فائزہ، اور خاص طور پر چونکہ فرانسیسی صدر جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی، پہلی ٹرم جب صدر ٹرمپ کی تھی تو تب وہ فرانس کے صدر تھے، تب بھی وہ فرانس کے پریمیئر تھے، اور اس زمانے میں ان کی جو ایک ملاقات اور ان کی ایک جو ریپٹ تھی وہی ہمیں کل کی میٹنگ میں بھی نظر آئی، اور اس پہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں، اس پہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ تجزیے اگر سمجھتے ہیں، ایک سرٹن ایک ماحول ایسا تھا جس میں، جس کو آپ دوستانہ کہہ سکتے ہیں ان اے براڈر کانٹیکسٹ، لیکن اگر ہم سیریس نوٹس پہ اور جو سیریس ڈسکشنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی یورپی یونین کے لیڈر کی طرف سے پہلا دورہ تھا، صدر ٹرمپ سے پہلی ملاقات تھی۔ دو کے تھرسڈے کو، جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تھرسڈے کو برٹش پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں جو ایک ڈرفٹ اور ان میں جو خارجہ پالیسی امریکہ کی ہے، اس میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈفرینس آیا ہے آل آف اے سڈن، جو کہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا جو پالیسی ہے جو، اور اس سے پہلے جو صدر بائیڈن کی، سابق صدر جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی، اس میں جتنا یوکرین کے معاملے پہ خاص طور پہ بہت فرق ہے، اور اسی کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ تعلقات کو ریپیئر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو جو ذکر ہوا وہ یہ کہ 2.5% آف جی ڈی پی، پوری اکانومی کا جو سائز ہے اس کے اکارڈنگلی جب وہ بات کرتے ہیں تو نیٹو ممالک جو ہیں وہ 2.5% ان کے اپنے جی ڈی پی کے سائز کا، معیشت کے سائز کا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے نیٹو کے بجٹ میں۔ صدر ٹرمپ کا ٹارگیٹ 5% کا ہے، لیکن یورپی یونین جو ہے اور یورپی رہنما جو ہیں، خاص طور پر برٹش پرائم منسٹر اور فرانسیسی صدر، انہوں نے کہا ہے کہ 2.5% تک کم از کم اس وقت جو ہے سارے نیٹو ممالک کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے ڈیفینس بجٹ میں۔ تو وہ جو ایشوز تھے یورپ اور امریکہ کے، ان کو حل کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک پیغام لے کر آئے تھے صدر ٹرمپ کے پاس، اور اس ملاقات کے بعد خاص طور پہ جو یوکرین کی جنگ کے معاملے میں بات ہوئی، دونوں رہنماؤں نے اس بات جنگ بندی پہ اگری کیا، کس طرح سے جنگ بندی ہونی چاہیے اس کے طریقہ کار میں دونوں کے جو ہے وہ کچھ ویز، آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کے ورژنس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ ڈفرینٹ طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے رشیا کے اگینسٹ صدر ٹرمپ کو، اور صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں بیک ڈور پہ، اور اس سے پہلے ریاض میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مذاکرات ہو بھی چکے ہیں ہائی لیول ڈیلیگیشن کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ وہ ماسکو کے ساتھ انگیج ہیں، اور اگر کسی پوائنٹ پہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے اور وہ معاہدے کے قریب پہنچتے ہیں، جو کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چند ہفتوں کی زیادہ سے زیادہ بات ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ماسکو جا بھی سکتے ہیں معاہدہ ہونے کے بعد۔ تو یہ پورا جو سینیریو تھا اس میں یوکرین کی جنگ خاص طور پر ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو کہ یورپ جس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، جس کو کل فرانسیسی صدر نے کہا بھی کہ جو، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ نے لون دیا ہے یوکرین کو اس جنگ کو لڑنے کے لیے، تو جو فرانسیسی صدر تھے انہوں نے کہا کہ 60% اس میں تھے امداد تھی۔
اچھا، یہ جو جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک سجیشن یہ بھی دیا گیا کہ جب یہ جنگ بندی ہو جائے تو اس کے بعد یورپی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کی جائے، کیا اس معاملے پر دونوں میں اتفاق پایا گیا؟
دونوں میں اتفاق ہے فائزہ اس پہ، اور یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ صدر پوٹن کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یورپی فورسز جو ہیں، یورپی ارم فورسز جب پیس کیپنگ فورسز جو ہیں ان کو یوکرین میں تعینات کیا جاتا ہے جنگ بندی کے بعد، لیکن ان کی آف کورس جو حدود ڈیفائن کی جائیں گی وہ بارڈر ایریاز میں نہیں ہوں گے، ان کو پیچھے رکھا جائے گا اور وہ صرف امن کے لیے کام کریں گے۔ تو اس پہ دونوں رہنماؤں کا اتفاق ہے، اور اس معاملے میں ہم نے دونوں کی طرف سے کل اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے۔
جی بالکل، یوکرین کے جو معدنی ذخائر کے حوالے سے معاہدہ ہونے کی بات کی ہے صدر ٹرمپ نے, اس پر کچھ ذرا اپڈیٹس بتائیے ہمیں.
بھائی صاحب انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ یورپ بھی ان ذخائر میں انٹرسٹڈ ہے, اور یورپین میڈیا میں, یورپین نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز پہ اس معاملے میں بات ہوئی. لیکن آج ہی جو صبح سے اب تک اپڈیٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ یوکرین کے جو معدنی ذخائر ہیں, جو ان کی لاگت جو رفلی ڈسکس ہو رہی ہے, وہ $350 ارب بھی کہا جا رہا ہے اور $500 ارب بھی کہا جا رہا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جتنی امداد یا جتنے فنڈز یا جتنے اسلحہ یوکرین کو اس جنگ میں دیا ہے, اس کے اگینسٹ وہ چاہتا ہے کہ یہ ریسورسز امریکہ کے کنٹرول میں ہو اور یہ شیئرڈ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو جس کے تحت دونوں ممالک ترقی کر سکیں معاشی طور پہ, جس پر صدر ٹرمپ نے کل بات بھی کی. اور اسی کا اگر ہم امریکی وزیر خزانہ جو ہیں یا جو ٹریجری سیکرٹری ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت جلد یہ معاہدہ ہونے والا ہے. اور اسی ریفرنس میں صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ صدر زیلنسکی جو ہیں وہ معاہدے کو سٹیمپ کرنے کے لیے, یہ معاہدے کو سیل کرنے کے لیے, معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے واشنگٹن آ سکتے ہیں. اسی طرح کی آج صبح بھی ہمیں اسٹیٹمنٹ نظر آئی جب یورپی ممالک جو ہیں ان کی طرف سے جب یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ جو معاہدہ ہے جو امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, وہ بھی شاید اسی طرح کے معاہدے میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس سے بہتر کوئی آفر کر سکتے ہیں یوکرین کو. لیکن یوکرین کی ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں ان کی طرف سے آج صبح جو اسٹیٹمنٹ آئی واشنگٹن ٹائم پہ یا ان کے ٹائم پہ لیٹر ہاف میں, کہا گیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کو کلوز کرنے کے بہت قریب ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ معدنی ذخائر جو ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں دیے جائیں گے, اور یہ شیئرڈ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس میں دونوں ممالک کے اکنامک بینیفٹس کے لیے کام ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ اسد, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فرانسیسی صدر کی یہاں کے وزٹ کا, اور اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی یہاں کا وزٹ کرنے والے ہیں, تو وہ ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے کہ کن ایشوز پہ بات ہوئی. بہت شکریہ آپ کا. صدر ٹرمپ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو گزشتہ 3 برسوں میں جو فوجی امداد فراہم کی ہے, یوکرین اس کے بدلے نایاب معدنیات سے متعلق ایک معاہدے پر اتفاق کرنے کے قریب ہے, اور جلد ہی یوکرینی صدر زیلنسکی اس پر دستخط کے لیے واشنگٹن آنے والے ہیں.
ایسا لگ رہا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں, معاہدے پر کام ہو رہا ہے, اس سے آئندہ کچھ عرصے میں ہمیں اپنی رقم واپس مل جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی معیشت اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ہم $350 ارب کی بات کر رہے ہیں, وہاں ہم کیسے پہنچے مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بہت بڑی رقم ہے جس کی ہم نے سرمایہ کاری کی, جس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے. یہ بائیڈن انتظامیہ کی غلطی تھی.
اس موقع پر فرانسیسی صدر نے واضح کیا کہ یورپی ممالک یوکرین میں امن چاہتے ہیں, لیکن کسی بھی معاہدے میں سیکیورٹی گارنٹیز ہونا ضروری ہے.
میں خطے میں پائیدار اور مستقل بنیادوں پر امن قائم کرنے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے صدر کے عزم اور خواہش سے بخوبی واقف ہوں, اور گزشتہ چند دنوں میں تقریباً 30 یورپی اور اتحادی رہنماؤں سے مشورہ کرنے, اتحاد پیدا کرنے اور پھر یہاں آپ سے ملاقات کے لیے آنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب اس مسئلے پر ایک ہی جیسا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, لیکن امن کا مطلب یہ نہیں کہ یوکرین معاہدے کے تحت ہتھیار ڈال دے. یہ امن ایسی جنگ بندی نہیں ہو سکتی جس میں کوئی گارنٹیز نہ ہو. اس میں یوکرین کی خود مختاری کی شرائط رکھنا ہوں گی جس سے وہ فریکین سے ان تمام مسائل پر بات چیت کر سکے جن سے وہ متاثر ہے, اور اس کا حق صرف یوکرین کو ہے, اور یہ ایک ایسا امن ہو جس میں ہمیں یوکرین اور پورے خطے کے لیے طویل مدتی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں لینی ہوں گی, اور ہم یورپینز کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے.
اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کراچی کے ساحل کے جو پانیوں میں آلودگی کا مسئلہ بہت عرصے سے جاری ہے اور اب بھی موجود ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. نالوں کا پانی اور کچرا سمندر میں گرنے سے جہاں کراچی کے تفریحی مقامات متاثر ہو رہے ہیں, وہیں ماہی گیروں کا روزگار بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. اس حوالے سے کراچی سے سدر اڈار اور خلیل احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے.
پہلے جو ہوتا تھا, یہاں جو ہماری لانچیں کھڑی ہوئی ہے, صحیح ہے, یہاں ہم دیکھتے تھے تو یہاں مچھلی جھینگے یہیں چل رہے ہوتے تھے, ہم دوری بھی پھینکتے تھے تو اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اب گندگی, اتنی گندگی ہو گئی ہے کہ یہاں تو ہم مچھلی دکھنے میں بھی نہیں آتی ہے.
ابراہیم حیدری کے ماہی گیر محمد آصف مچھلی کے شکار پر گہرے سمندر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی واپسی اگلے روز ہوگی. شکار کے لیے دور جانا کئی سال سے ان کا معمول ہے کیونکہ قریب میں انہیں شکار نہیں ملتا.
مچھلی کے لیے ہم کو بہت گہرائی تک جانا پڑتا ہے, اور ہمارا راستہ بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ 3-4 گھنٹے ہم خالی ایک طرف جاتے ہیں, और 3-4 घंटे एक दूसरी तरफ समझो के आते हैं, तो इसकी वजह से हमारा समझो के ये एक खर्चा बढ़ जाता है।
मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का ये साहिली इलाका इब्राहिम हैदरी है, जहां समंदर इंतहाई आलूदा है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, कराची के मुतादित साहिल अब इस कदर आलूदा हो चुके हैं कि बाज़ जगहों पर उनका पानी काला नज़र आता है। कराची के सबसे मारूफ तफरीही साहिल सीव्यू पर भी आपको जगह जगह कचरा, रेत और समंदर दोनों में मिलेगा। और इस आलूदगी की वजह है ये नाले, जो शहर भर का सीवरेज और गंदा पानी लेकर समंदर में गिर रहे हैं।
यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, अब जितना भी वेस्टेज है आपके लियारी नदी का, कुरंगी नदी का, और स्पेशली हमारा ये जो आपकी जो जिसको कैटल कॉलोनी कहते हैं, उसका भी जितना भी वेस्टेज है वो सीधा डायरेक्टली जो है ना वो इसमें फ्लो हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो पानी है, जो हमारा जो समंदर का जो पानी है, पहले लोग बात करते थे कि भाई जब हम सिक्का भी फेंकते थे तो वो दिखाई देता था, लेकिन अगर इस बार अगर कोई आदमी भी गिर जाता तो वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो इनको सबसे पहले जो आपका जो पूरा जो कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। और दूसरा, जितने भी हमारे जो कोस्टल एरियाज है जहाँ पर जो इन्होंने जो ड्रेनेज का जो फ्लो सिस्टम रखा है, वहाँ पर इनको चाहिए कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो है ना ये मसाइल जो है ना वो हल नहीं होंगे।
सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक कराची में यौमिया तकरीबन 18,000 टन कचरा पैदा होता है। कराची में कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। ये इदारा रोजाना तकरीबन 10,000 से 12,000 टन कचरा ठिकाने लगाता है। इसके अलावा बाज़ दीगर सरकारी इदारे भी अपनी हदूद का कचरा खुद तल्फ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मिकदार में कचरा नालों से होता हुआ समंदर में भी जा रहा है।
समंदर में जाने वाला ये कचरा और प्लास्टिक जहां आबी हयात और मछलियों के लिए नुकसानदेह तो है ही, साथ ही ये साहिल को आलूदा और माहीगीरों के रोज़गार को भी मुतासर कर रहा है।
पाकिस्तान के अंदर अबाउट 3.6 मिलियन वेस्ट जनरेट होता है टन्स, और उसमें से 65% जो है वो प्लास्टिक्स है, सोचें। और उस 65 के अंदर से भी हम देखें तो ज़्यादातर पैकेजिंग वेस्ट और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है, जो एक ही दफ़ा हम लेकर फेंक देते हैं। थैलियाँ हैं, रैपर्स हैं, बोतलें हैं, जहाँ पर भी पॉसिबल है। तो ये कम्युनिटी अवेयरनेस और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
हुकूमत सिंध के मुताबिक कराची में काम करने वाले 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 2 फाल हैं, जबकि 1 प्लांट की बहाली का काम जारी है। ये प्लांट्स फंड्स की कमी के सबब कई साल गैर फाल रहे थे, लेकिन इन प्लांट्स से कितना पानी ट्रीट होकर समंदर में जा रहा है और कितना बगैर ट्रीटमेंट के, इस बारे में कोई आदाद व शुमार दस्तियाब नहीं।
और कोई चीज़ होती है, कागज़ वगैरह, वो गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है ये गलता नहीं है। ये वहाँ हम जाली फेंकते हैं, वहाँ भी हमको ये कचरा ये आता है। और ये केमिकल वाला जो पानी है, सही है, ये भी समझो कि मछली को है, मछली इसको समझो के करीब आती है तो बहुत दूर भाग जाती है मछली इस पानी की वजह से।
माहिरीन के मुताबिक साहिलों की सफाई और कचरे को ठिकाने लगाने के मौसर निज़ाम से समंदरी माहौल को बेहतर तो बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तादाद में कचरा और आलूदा पानी समंदर में जा रहा है, इसे रोकना सबसे पहला काम होना चाहिए। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
समंदर में जाने वाली इस आलूदगी को रोकने में हुकूमत नाकाम क्यों नज़र आ रही है, ये सवाल हमने पूछा सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद से।
T1 और T3 मैं कह सकती हूँ फाल है, और T2, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है वो इस शहर के एतबार से बिल्कुल पूरी नहीं है। कराची हुकूमती पेपर्स में भी 2.5 करोड़ की आबादी डिक्लेयर है, लेकिन मेरा जो या आपका इस शहर में जो रहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि कराची की आबादी कहीं 4 करोड़ से ऊपर है। तो डेफिनेटली सीवरेज का पानी समंदर में डायरेक्टली ही जा रहा है, उस तरह जिस तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो फैक्ट्रीज़ किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल वायलेशन कर रही है, उसके लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसके कानून भी मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, और उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब किसी फैक्ट्री के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है और वो पकड़ा जाता है कि जी आप ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, या आपका अनट्रीटेड पानी जो है वो समंदर में जा रहा है जिसकी वजह से समंदर आलूदा हो रहा है, तो बहुत आसानी से वो कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ से उनको स्टे मिल जाता है। ऐसी बात नहीं, हम एक्शन करते हैं फाइन करते हैं, लेकिन कानून को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। जो कानून मौजूद है उसमें मज़ीद सख्ती लाने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट को और सख्त करना पड़ेगा।
खाना जंगी से पहले शाम के शहर पलमायरा, जिसे शामी तदमूर भी कहा जाता है, इसके कदीम खंडरात सयाहों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस हुआ करते थे, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अब जदीद शहर भी खंडरात में तब्दील हो गया है और इसमें बिछी बारूदी सुरंगों के बायस अपने घरों को लौटने की कोशिश करने वाले बहुत से लोग हलाक भी हो चुके हैं।
ये शाम का शहर तदमूर है, जो एक ऐसे अजीम शहर की खंडरात के लिए मशहूर है जो सल्तनत रोम और एशिया की कदीम सल्तनतों को मिलाने वाली एक शाहराह पर वाक़ था। खाना जंगी से पहले दुनिया भर से सयाह यहाँ खंडरात देखने के लिए आते थे, लेकिन अब ये मकामात तकरीबन खाली हैं। जंग में तदमूर का जदीद शहर तबाह हो गया और इसके बहुत से इलाकों में बारूदी सुरंगें अब भी मौजूद हैं। ये शख्स द इंजीनियर्स नामी तंजीम का हिस्सा है जो शहर को बमों से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका उर्फी नाम अबू हुसैन है और वो कहते हैं कि इस खदशे से कि जंग दोबारा शुरू हो जाए वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते।
बारूदी सुरंगों से 6 से 7 लोग हलाक हो गए, लेकिन मुख्तलिफ फोर्सेस ने इन घरों और फौजी अड्डों में बारूदी सुरंगें छोड़ दी हैं जिन्हें उन्होंने इस्तेमाल किया था। इस पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। हम शहर से हुकूमत रूसियों और ईरानियों की छोड़ी हुई सुरंगें और धमाका खेस मवाद साफ कर रहे हैं।
सन 2015 में दाइश के अस्करियत पसंदों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और बहुत से नायाब आसार कदीमा तबाह कर दिए थे। तब शाम के उस वक्त के हुक्मरान बशर अल असद की हुकूमत ने तदमूर पर दोबारा कब्जा कर लिया था, लेकिन तब तक शहर का बेशतर हिस्सा भी तबाह हो चुका था। द इंजीनियर्स नामी ग्रुप के अरकान हमें दिखा रहे हैं कि इन अड्डों में से क्या बाकी बचा है, जिनमें उनके मुताबिक ईरानी मौजूद थे जिन्होंने दूसरों के अलावा असद के मातहत इस शहर पर उस वक्त तक कंट्रोल रखा जब तक के बागी ग्रुपों ने पिछले साल के आखिर में इस पर और शाम के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। जंग खत्म होने के बाद बहुत से शामी अपने मुल्क वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तदमूर में बहाली की रफ्तार बहुत सुस्त है, क्योंकि इस तंजीम का कहना है कि इसके पास सुरंगें हटाने का खुसूसी साजो सामान नहीं है।
बाज़िम्मेदार शहर के लीडरों की जानिब से पानी और बिजली जैसी सहूलतें मिलने पर बतदरीज वापस आ रहे हैं, लेकिन धमाका खेज मवाद की वजह से वापसी का अमल बहुत सुस्त है।
माहरीन अब जोर दे रहे हैं कि तदमूर के खंडरात बहाल किए जाएं, जबकि एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा के अहदेदार कहते हैं कि वो तामीर नौ में मदद पर गौर करेंगे। मकामी लोगों का कहना है कि वो उस दिन के ख्वाब देख रहे हैं जब बैनुल अक्वामी सयाह यहाँ वापस आएंगे और सयाहत की सनत दोबारा उनके लिए फ़ायदा मंद हो जाएगी। फिल वक्त वो कहते हैं कि वो बस उम्मीद कर रहे हैं कि उनके इलाकों में बम फटने का सिलसिला रुक जाए। हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकियात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िये देखें, सुनें और पढ़ें। VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं वहाँ हमारी वेबसाइट पर urduvoa.com पर। इसी के साथ फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. دی خبری ټولګه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسول د امریکا ولسمشر وایي چې د جګړې د ختمولو لپاره د مسکو او کیف سره معامله خلاصېدو ته نږدې ده. ملګرو ملتونو په دې اړه یو پریکړه منظور کړه ده. افغانستان کې بشري بحران. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي چې بشري بحران په پراخېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې خځې د خوړو د سخت کمښت څخه کړیږي. او د ګوادر اصلي خو غیر فعال هوایی ډګر. چین د بلوچستان په ګوادر کې یو اصلي او لوی هوایی ډګر جوړ کړی خو نه پکې الوتکې شته او نه هم مسافر. السلام علیکم خراغلاست. نن سه شنبه د فبروری د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خپرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې یو میلمه لرم او دوه نور همکاران را سره دي. سمیع الله جلالزی د اوکراین په اړه د امریکا د ولسمشر په دریځ او د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک معلومات شریکوي او موسکا سپید به د تورخم دروازې د خلاصولو په باب د هڅو جزئیات شریک کړي. میلمه مې د افغانستان د ملي پاوځ پخوانی جنرال صلاح الدین حمیدی دی چې د هرات د امنیتي کانفرنس په بحثونو تبصره کوي. د ټول څخه په مننه خپرونه په یو نړیوال مهم مطلب پیلوم. پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سولې لپاره لار تر نامه لاندې پریکړه لیک منظور کړی دی چې د اوکراین او روسیې د جګړې ختمولو ته شرایط برابروي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په لیدنه کې ویلي چې په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په هدف د کیف او مسکو سره یوې هوکړې ته نږدې کیږي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نقلم چې امدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی. جلالزی صاحب، د ټرمپ او ماکرون د لیدنې عمده جزئیات څه دي او په ټوله کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو لپاره څه پرمختګونه شوي دي؟
د اوکراین د جګړې د ختمېدو په هدف د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون دوه پریکړه لیکونه وړاندې شول او دواړه پریکړه لیکونه تصویب شول. یو پریکړه لیک د اوکراین لخوا چې د اروپایي هیوادونو ملاتړ ورسره او بل پریکړه لیک د متحدو ایالاتونو لخوا وړاندې شو. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک تصویب شو چې هغه متحدو ایالاتونو وړاندې کړی و. دغه پریکړه لیک د لاسو رایو په درلودلو سره تصویب شو او دغه پریکړه لیک په اړه د امریکا یو شمیر متحدینو هم شک ښودلی دی. دا پریکړه لیک د امریکا، چین او روسیې، امریکا دې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه، خو څلور اروپایي هیوادونه او برېټانیا ممتنې رایه کارولې. دې پریکړه لیک ته د امنیت په شورا کې هیڅ غړي منفي رایه ورنه کړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر دا د امریکا په موقف کې مثبت او ګټور تغییر بللی دی. په د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې هغه پریکړه لیک چې د اوکراین لخوا وړاندې شو او د اروپا ملاتړ هم ورسره و، جالبه دا و چې امریکا، روسیې، شمالي کوریا او اسرائیل منفي رایه ورکړه. دغه بحثونه په ملګرو ملتونو کې په داسې حال کې وشول چې تر دې مخکې دلته په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د اوکراین د جګړې په ختمېدو بحث وکړ. ظاهرا دواړو مشرانو همدا ویل چې د اوکراین جګړه باید پای ته ورسیږي، اما د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې د اوکراین د جګړې د ختمېدو لپاره باید د روسیې او مسکو څخه تضمینونه ترلاسه شي. هغه وویل چې په مسکو په اسانۍ سره اعتبار نشي کېدلی. دواړو مشرانو همدارنګه اوکراین ته د اروپایي سوله ساتو ځواکونو په مسله هم بحث وکړه او موافقه یې پرې وکړه. ټرمپ په خپلو خبرو کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو د لیږ سره موافقه کړې، اما تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو د استولو مسله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د لاوروف همدغه موقف نن بیا د کرملین د ویان څخه وپوښتل شول. د بیا د لاوروف تیر موقف ته اشاره وکړه او ویل چې نه غواړي په دې موضوع ډیر وغږیږي، اما د مسکو موقف هماغه موقف دی چې لاوروف مخکې بیان کړی دی. د فرانسې ولسمشر لندستری مشي وکړه او بیا د اوکراین د جګړې د ختمېدو په هدف د ولسمشر ټرمپ سره د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته داخل شو. ترامپ په داسې حال کې د جګړې د ختمېدو په هدف ته یو توافق په اړه علاقمندي ښکاره کړې چې د دوشنبه په ورځ د اوکراین د جګړې درې کاله پوره شول. هغه وویل په دې کې به د اوکراین د مهمو منرالونو قرارداد هم شامل وي، هغه قرارداد چې کیدای شي راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر لخوا لاسلیک شي.
د دواړو لورو ترمنځ پراخه بې اعتمادي شته، له همدې امله دا غوره ده چې زه اوس راځم، خو زه فکر کوم دا ډېره د روسیې په ګټه ده چې یوه هوکړه وکړي او په یوې ډېره مثبته لار روسیا رهبري کړي. دا هغه څه دي چې تاسې یې باید وکړئ، خو زه واقعا په دې باور یم چې هغه غواړي یوه هوکړه وکړي. ممکن غلط وم، خو باور لرم چې هغه غواړي یوه هوکړه وکړي.
خو د فرانسې ولسمشر ډېر محتاط و او د ولسمشر ټرمپ خبره هغه مهال تصحیح کړه چې نوموړي وویل اروپا د یوه پور په شکل د اوکراین سره مرسته کړې. هغه پر مسکو د اعتماد کولو په اړه خبرداری ورکړ.
My strong point was to say
هغه مهم ټکی چې زه غواړم ووایم دا دی چې راځي لومړی داسې یو څه ترلاسه کړو چې وارزول شي، وکتل شي او تایید شي، او راځي دا ډاډ رامنځته کړو چې مونږ په لنډ مهال کې د پام وړ تضمینونه رامنځته کوو، او دا هغه ځای دی چې مونږ به د تعامل لپاره چمتو وو. فرانسه او زما ډېر اروپایي همکاران د تعامل لپاره چمتو دي، خو مونږ د اروپا ملاتړ ته اړتیا لرو ځکه دا د امنیتي تضمینونو د اعتبار برخه ده، او دا زمونږ د ډله ییز مخنیوي قابلیت دی، او زه دا احساس لرم چې ولسمشر دا توان او اړتیا لري.
د چارو شنونکي په دې غږیږي چې دغو دوو مشرانو په خپلو ملاقاتونو کې څه ترلاسه کړل.
دا سهکاري هغوی په دې موافقه وکړه چې د اوکراین او روسیې د سولې تطبیق دی د اروپایي سولساتو ځواکونو په غاړه وي. شاوخوا نور ډېر مسایل هم شته چې نشم پرې غږېدلی، خو ښکاره ده چې د سولې د یو توافق او د روسیې او اوکراین ترمنځ د توافق د پلي کېدو لپاره د سولساتو د کارول کېدو په اړه هڅې کېږي.
د اوکراین ولسمشر هیله څرګنده کړه او د واشنګټن د رول پر ارزښت ټینګار وکړ.
زموږ ټیمونه د یو اقتصادي قرارداد په اړه له متحده ایالاتو سره په مؤثره توګه کار کوي، کوم چې موږ هیله من یو په واشنګټن کې لاسلیک کړو. ولسمشر ټرمپ، موږ واقعا غواړو چې له تاسو هم واورو، ځکه زموږ ټول خلک، زموږ ټول کورنۍ ډېرې ورخطا دي چې د امریکا ملاتړ به وي. آیا امریکا به د آزاد نړۍ رهبر وي؟ غواړم صادقانه ووایم زموږ د خلکو د عمومي ژوند لپاره دا مهمه ده چې د امریکا ملاتړ او د امریکا مرستې دوام وکړي.
د روسیې ولسمشر وایي خبرې تر اوسه مشخصې شوې نه دي.
په ټلیفوني اړیکه او د ریاض په غونډه کې موږ د اوکراین د کړکیچ په تړاو موضوعاتو په اړه بحث وکړ، خو په اساسي شکل بحث ونه شو. موږ یوازې موافقه وکړه چې بحث به پرې وکړو. دا وویل شول بې له شکه چې موږ د اروپایي هیوادونو ګډون نه ردوو.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په اروپا او اوکراین کې د دې ناوړه جګړې د درېمې کلیزې له امله د قربانیانو یاد ته درناوی وشو، او د پاریس مشهور څلی د آیفل تاور د اوکراین په بیرغ مزین شوی و.
په نورو لنډو خبرونو کې، د امریکا یو فدرال قاضي د اسوسییټډ د خبری آژانس هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو د دې خبری آژانس خبریالانو ته بیرته اجازه ورکړل شي چې د سپینې ماڼۍ په خبری غونډو کې برخه واخلي. دغه آژانس په خپلو راپورونو کې د امریکا د خلیج په ځای د مکسیکو د خلیج اصطلاح کاروله، ځکه نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د سپینې ماڼۍ د خبریالانو مجاوز لغوه کړ. قاضي ټریور مکفیدن ویلی چې د ولسمشر لخوا په ځینو خاصو سیمو کې د محدودیتونو لګول د تیرو بیلګو سره چې محاکم او حکومتي چارواکي د خبریالانو د مجاوز د لغوه کولو څخه منع کړي دي توپیر لري. له دې سره سره قاضي ویلی چې سپینې ماڼۍ د خپل خبری پوښښ د انتخابونو له مخې د اسوسییټډ خبری آژانس په وړاندې تبعیض کړی ده. د قاضي تر دې حکم وروسته سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ولسمشر په کاري دفتر او رسمي الوتکه کې د ولسمشر نه د پوښتنو مطرح کول یا یو امتیاز ده، نه قانوني حق. د خبری آژانس ویان بیا ویلي چې دوی به د رسنیو د ازادۍ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نن د سه شنبه په ورځ د یو ګډا اسرایلی برمتشوي سړی د جنازې مراسم د اسرایل په جنوب کې ترسره شول. توربند هوکړې لمخې د څلور اتیا کلن اسرایلی وګړي او د شلفتشټس جنازه د همدې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د حماس لخوا اسرایل ته وسپارل شوه. د اکتوبر په ومه په اسرایل د حماس د برید په وخت کې د خپل کور نه برمته شوی و. میرمنې هم نیول شوې وه، خو هغه د اوربند تر هوکړې مخکې آزاده شوه. د اسرایل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سه شنبه په ورځ ویلي چې خایی د اوربند د لومړي پړاو موده وغځیږي، ځکه چې د دویم پړاو په پیلولو مذاکرات درېدلي دي. د سوریې موقت ولسمشر په دغه هیواد کې د ملي خبرو اترو یوې غونډې ته د سه شنبه په ورځ ویلي چې د سوریې د بیا رغونې لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته شوی دی. د غونډې ته چې په دمشق کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د یوې ورځې لپاره جوړه شوې، سلګونه سوریایان رابلل شوي دي. احمد شاره چې د بشار الاسد د رژیم تر نسکورېدي وروسته د خپلو پوځي قومندانانو لخوا د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی، ژمنه یې کړې وه چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره به یو ملي ډایلاګ پیلوي. د غونډې سمبالونکي وایي چې د هوکړې په موادو به د غونډې په پای کې موافقه وشي چې له مخې د حکومتولۍ لپاره اساسات رامنځته کیږي. ټاکل شوی چې د همدغه سند د انتقالي حکومت بنیاد جوړ کړي چې د مارچ په لومړۍ نیټه سیاسي اقتدار ترلاسه کوي. په سیمه کې چین په ګوادر کې یو هوایي ډګر جوړ کړی، خو هلته نه الوتکې شته او نه هم مسافر. په دې اړه یو راپور لرو، خو اوس یوه لنډه دمه اخلو. رازو د افغانستان مسایلو ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بشري بحران د شدت او پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د نړیوالې ټولنې څخه اړمنو افغانانو ته د مرستو د برابرولو د دوام غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله په دغه هیواد کې د نورو اړمنو افغانانو په پرتله ښځې د خوړو د سخت کمښت څخه کړېږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټي عمومي رئیس پیر کرامبول پی ویلامه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات خراب پات شوی او اوس مهال ملیونونه افغانان بشري مرسته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټي عمومي رئیس چې یو اونۍ افغانستان کې تیر کړی ده، ډاډ ورکړی چې د دغه کمیټي بشري مرستې به اړمنو افغانانو ته په ځانګړي ډول اړمنو افغانانو لپاره د فزیکی توانمندۍ پروګرام دوام ته چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې شوي ناچاودو توکو په چاودونو کې معلول شوي دوام ورکړي.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې لومړیتوب دا دی چې د معلولیت لرونکو کسانو، توقیف شویو کسانو او د جګړو د قربانیانو په ګډون زیانمنونکو کسانو ته د ملاتړ برابرولو لپاره خپل بشردوستانه کار ته دوام ورکړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د چمتو کولو لپاره د بودیجې د کمښت له امله په دغه هیواد کې د نورو اړمنو افغانانو پرتله ښځې د خوړو د سخت کمبود څخه کړیږي.
We need to make sure that Afghanistan is not
mung ta pakar de che da da tarlas kruche pa da se yo halat ke che nalai pa nawrinuno ki ragira shwida Afghanistan la yat kha wana istil shi.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک ویلي چې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې شخړې او بحران ټولنې سره جلا کوي.
Human rights are a winning
بشري حقوقونه د انسانيت لپاره یو بریالي وړاندیز دی. موږ په پاجزي هود او نه ماتیدونکو هیلو سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقونو د ساتنې ترویج او دفاع ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې نړیوال بانک په ورستی راپور کې ویلي چې افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب د یو پراخ بحران سره مخ دی او اوسمهال 2.9 میلیون افغانان د لوږې د حالت سره د مخ کېدو په درشل کې ولاړ دي.
نړیوال ټولنه باندې غا کوم چې هغه د بیرته افغانستان سره مرستې پیل کړي، ځکه چې افغانان کاري فرصتونه نه لري. همدغه نړیوال بشري مرستې دي چې دوی ته د ژوند ازری اسانتیاوی او ارتیاوی پوره کوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر روان 2015 کال کې به د تیر کال په څیر د اوږدې جګړې، اقتصادي ستونزو، اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون د یو لړ عواملو عمله په ملیونونو افغانان د ژوند تیرولو لپاره په نړیوالو مرستو متکی پاتې شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د اسپانیا په مادرید کې د هرات امنیتی غونډې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلی ده. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر وایي چې افغانستان کې ترهګري فعاله ده او د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. د بلې خوا د پاکستان د مرکزي استخباراتو یا ISI پخوانی مشر اسد درانه د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوي او وایي چې طالبان مذاکراتو ته لیوالتیا نه لري. دا د هرات د امنیتی غونډې د دولسم پړاو دی چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی ده. ټاکل شوی چې دغه غونډه نن پای ته ورسیږي. د هرات د امنیتی غونډې پر اهمیت او بحثونو د افغانستان د ملي پاوځ د پخواني جنرال صلاح الدین حمیدی سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی ده. جنرال صاحب حمیدی، سلامونه او نیکی هیلی. په نننیو بحثونو کې د هرات د امنیتی غونډې برخوالو په افغانستان کې د داعش او القاعده په فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده، دغه اندېښنې څومره په ځای دي؟
سلامونه نیکی هیلی، شکیب صاحب تاسو ته د تاسو ټیم ته. زه فکر کوم او د نومونه یې سرګنده ده چې دغه غونډه دا یو تحلیلي نظامی او سیاسی اړخ درلودله. په دې کې ډېر تحلیلونه شوي دي، په دې کې ډېر اصطلاح موارد راټول شوي چې افغانستان ته ګواښ دی. نو زه فکر کوم چې دا مهمه غونډه په دې وه چې دلته هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې مخکې فعالې وې، خوځ دی د طالبانو په موجودیت کې بیا راڅرګندې شوې. دوی غواړي چې نور هم خپل فعالیتونه قوي کړي او زه دغه تاییدومه چې د داعش د ډلې فعالیتونه به قوت پیدا کړي او دا به یو بل ناورین وي په افغانستان کې. د بلې خوا نه خو مهم ټکی دا دی چې دغه کانفرنس دې ته هم زمینه برابروي چې هغه ډلې، هغه ګروپونه چې په انفرادي شکل ځانګړي فعالیتونه لري او دوی سره منسجم شي او دوی ځان ته یو واحد او یو مشخص هدف باندې پریکړه وکړي او د انسجام په نتیجه کې بیا د طالبانو د حکومت په مقابل کې یو نیرو شي.
د داعش بریدونه خو له ورایه ښکاري چې نه د طالبانو وزیر پریدي او نه هم والیان، او په مجموع کې په عامه ځایونو کې بریدونه کوي او د بریدونو مسؤلیت اخلي. ملګرو ملتونو څه موده مخکې ویلي وو چې القاعده د طالبانو تر سیوري لاندې په فعالیت بوخته ده. په القاعده کې څه پاتې دي چې طالبان ترې نشلی؟ په دې دور کې د دغو دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو اساس څه ده؟
زه فکر کوم چې هیڅ داسې شواهد نشته چې هغه ثابت کړي چې القاعده حضور نه لري. موږ بیلګې ولیدلې په دې درې کلو کې. د بلې خوا نه د القاعده فعالیتونه خو د نړۍ په سطح خصوصا هغه قدرتمندو هیوادو ته متوجه دي، ځکه دوی ډېر غواړي چې دوی فعالیتونه پټ وي او ډېر ښکاره نه شي. داعش په اوسني پړاو کې د خپل فعالیتونه د آسیا په شاوخوا کې، آسیایي میانه کې ډېر زور ورکړی. بنا ان هغوی ته د منطقې او د سیمې هیوادونه ډېر په تشویش کې دي. نو مګر وجود لري ویره دې نه ده چې همدغه چوپتیا او همدغه نه څرګند حالت به نشي چې خدای مکه داسې وه فاجعه بیا رامنځته شي لکه موږ چې په روسیا او د اروپا په ځي وادو کې د داعش خراسان د ډلې په واسطه چې وشول. نو د القاعده نه هم تشویش مده دی.
صحیح،
القاعده د منځ نه ده تللې، القاعده شته. او زه فکر کوم چې خراسان ته کوم حده چې دوی فعالیتونه کوي، نور استخباراتي همسایه کړیم ډیر تلاش کوي چې دوی نه استفاده وکړي او د افغانستان د حکومتونو پر ضد باندې استعمال کړي.
کله چې القاعده وی، داعش موجود وی او نور ډلې ټپلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، نو دلته د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څونه زیاتېږي؟ په خاص ډول د امریکا دریز به سوي. دلته په امریکا کې نوی حکومت راغلی ده، تر اوسه پورې د افغانستان په اړه خپل لیکلی دریز نه دی بیان کړی. اما فکر کوئ چې دغه مسله به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ وي؟
زه فکر کوم چې په دغه درې کالو کې د تعامل په نامه باندې چې کوم ناستې کېږي، دغه ټول هغه مسایل څیړي، دغه تشویشونه سره بحث پې کېږي چې هغه په افغانستان کې وجود لري او د تعامل په نامه باندې مختلف هیوادونه لکه روسیا، چین، امریکا او عربي هیوادونه، هندوستان، پاکستان، ایران، دا ټول د تعامل په نامه باندې دغه فعالیتونه دي چې په یو غیر رسمي شکل باندې د مخکې وړي او دوی غواړي چې نظارت ولري د فعالیتو پر سر باندې، دوی غواړي چې هغه کوم حرکات چې په افغانستان کې د مختلفو ډلو په واسطه تنظیمیږي هغه وڅاري او بیا د هغو لپاره خپل آمادګي ونیسي.
د همدې تهدیدونو په موجودیت کې امریکا د طالبانو نه غواړي چې د امریکا پاتې شوې وسلې د وسپاري. افغانستان تاریخي تجربه لري، د شوروي اتحاد تجربه لري چې کله دوی وتل ځینې وسلې پاتې شوې. که تیر تاریخ ته لاړ شو، د انګریزانو نه یو څه وسلې پاتې شوې، اوس د امریکا وسلې پاتې دي. آیا ممکنه ده چې امریکا دې وکولی شي دغه وسلې بیرته ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دا به صرف یو فشار وي، دا به صرف په دې باندې د افغانستان هواد یا حکومت امارات به تلقینایی چې دوی تعامل ته آمادگی ونیسي، دوی تعامل ته دوام ورکړي.
تعامل خو هم دا اوس روان ده، د ځینو په باور تعامل شته، د دوی له طریقه د مجالس خبرونه خبریږي او د تعامل خبره خو وخت نا وخت کېږي. څه ډول تعامل؟
نو تاسو پوهیږئ چې خبرې اترې شته، ولې طالبان چې کوم سترکچر عملي کوي هغه ډېر هغه موادات چې نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې پلی شي دوی ته اجازه نه ورکوي، او د هغو په مقابل کې دوی څرګنده واضح توګه ولاړ دي، بناً د تعامل ډېرې برخې نه عملي کېږي. نو بیا دوی غواړي چې په مختلفو فشارو باندې طالبان دې ته وهڅوي چې دغه موادات عملي کړي، چې موږ یې ګورو چې هغه عملي کېږي نه، بلکې طالبان په مقابل کې په جدي توګه ولاړ دي. بناً فشارونه په مختلفو طریقو باید په دوی باندې وارد شي.
د افغانستان د ملي پاوڅ په خانه جنرال صلاح الدین حمیدی، ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. د ننګرهار په ولایت کې مسؤلین وایي چې د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو او پاکستاني استازو ترمنځ د بې پایلې غونډې وروسته ټاکل شوې نن سه شنبه د کابل څخه د طالبانو لوړپوړي استازي د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د تورخم دروازه د څو ورځو را په دې خوا د پاکستاني ساتونکو لخوا تړل شوې چې ډېرې ستونزې زیږولې دي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکارې مسکا ساپین اخلم چې د پېښور نه پروګرام سره ملګری شوې. مسکا جانې، د سیمه ییزو چارواکو غونډه ولې ناکامه شوه او د کابل استازي به د کومو پاکستاني چارواکو سره غږیږي؟
مننه کوم. نن څلورمه ورځ ده چې تورخم دروازه بنده پرته ده، او څنګه چې تاسو ویل تېره ورځ ناسته هم شوې ده د دواړو ترمنځ، د طالبانو د لوري د ننګرهار د والي مرستیال او د تورخم کمیسار مشرکا وو، او دې غاړې ته عامر نواز چې د سرحدي ځواکونو قومندان دی، او تر څنګ یې عاصم عزیز کیالي کوم چې د خیبر د پوځ یو قومندان دی هغه مشرکا وو، او دغه ناسته به پای لا پای ته رسیدلې ده. پاکستانی لوري که څه هم په رسمي بڼه هیڅ خبر نه دی راغلی، خو هغه څه چې مونږ د باوري سرچینو له خولې معلومات ترلاسه کړل، هغه وایي چې په دغه ناسته کې پاکستان لوري ویلي چې د ډیورند فرضي کرخې ته نږدې باید هیڅ تاسیسات جوړ نشي دواړه اړخو ته، او که دې غاړې ته کوم تاسیسات جوړیږي نو طالبان ته به معلومات ورکول شي. خو طالبان بیا وایي چې هغه ته دا ویل شوی چې تاسو د تاسیسات جوړ نه کړئ، خو زموږ تاسیسات چې جوړیږي دغه مخه دونه نیول شي، کوم چې طالبان ته منظور نه وو، او همدا لامل چې دا ناسه به پایله پاته ورسیده. او نن هم ول شوې چې پاکستان ته بل کابل یو پلاوی راځي، خو دا چې اوس رسیدلې یا نه او ناسه شروع شوه یا نه شوه، دا مونږ تر اوسه پورې څه معلومات ترلاسه کړی نه ده. البته مسله روانه ده او دروازه هم بنده پرته ده. دواړو غاړو کې مسافر، ناروغان او پسلګونو موټر انتظار باسي. د افغانستان او پاکستان د ګډي خونې یو اعلامیه هم، البته د صنایع او تجارت ګډې خونې خپل یو تازه اعلامیه کې د دواړو غاړو څخه غوښتنه کړې چې دروازه دې زر تر زر خلاص شي، ځکه چې ځینې توکي او مالونه داسې دي چې د خرابېدو په حال کې دي. او لنډه به دا وایم چې دا دروازه په 28 فبروري کې هغه وخت چې بنده شو، دا مسله د 28 تاریخ نه ده، بلکې دا د هغې نه وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ د کشالو له کبله دا دروازه بنده شوې ده. چې ځینې معلوماتونه مونږ ترلاسه کړل، د پاکستان له لوري یو تابلو یا هم بورډ لګېده چې د هغې په غبرګون کې طالبان خپل امنیتي پوسته جوړه کړه، چې بیا پاکستان له لوري دا دروازه بنده شوه.
ډېره زیاته مننه کوم مسکا صفی د مفصلو معلوماتو نه. خیر اوسې.
د امریکا جغ ستاسې جغ او یا صدای شما د خبرونې درنور دونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ او ستاسې کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شميره دا ده 00202525 5 5 8. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
له مالتیات خمو ډیره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې موږ منه کړی و د ګوادر په اړه یو خبر لرو. ګوادر د بلوچستان هغه بندري خار دی چې چین پرې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې. د ګوادر بندر په سیمه کې د سوداګرۍ لوی ترانزیټي مرکز بلل کیږي. د ډیرو سوداګریزو پلانونو ترڅنګ یو پکې د ګوادر نوی جوړ شوی هوایي ډګر دی، خو نه پکې الوتکې شته او نه هم مسافر.
دغه نوې جوړ شوې هوایی ډګر چې نه الوتکې لري او نه مسافر په یوې ماما بدل شوی. د دې هوایی ډګر مالی تمویل 240 میلیون ډالر دی چې ټول د چین لخوا شوی، خو هر څوک په دې تمه دی چې د ګوادر نوې نړیوال هوایی ډګر به کله فعالېږي. دا هوایی ډګر چې په ګوادر ښار کې موقعیت لري او د 2024 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې کارونه بشپړ شوي دي، د بلوچستان ایالت جنوبی ناامنه او بې وزله سیمو سره ډیر لوی توپیر لري. په تیری لسیزه کې چین په بلوچستان او ګوادر بندر کې ډیرې پیسې مصرف کړي. دا لګښتونه د هغو میلیاردونو ډالرو پروژې برخه ده چې چین غواړي خپل د سینګیانګ لویدیځ ایالت د عرب سمندر سره وصل کړي. دا پروژه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یا سی پیک نومیږي. چارواکو د یو لوی بدلون په توګه ستایلی، خو په ګوادر کې د بدلون کم څرګند شواهد نه تر سترګو کیږي.
جو پروجیکټ یام باندې هه
دلته د دې انکشافي پروژو ګټه چاته نه رسیدلې. خلکو ته کار او روزګار نه دی پیدا شوی. هوایی ډګر غیر فعال دی. هلته بندر هم شته خو هیڅ کار پکې نشته.
د خرګوټه حتی د ملي برېښنا کوټ سره نه دی نخلیدلې او برېښنا ورته د گاونډي ایران نه د مریضو تختو ورزي. حتی د څخاک د پاره پوره اوبه هم نشته. د 400,000 مسافرو ظرفیت لرونکي دا هوایی ډګر اصلا د سیمه 9,000 خلکو ته هیڅ لمړی توپ نه لري.
بوت باندې
شل کال کیږي چې دا بندر دلته موجود وو او اوس پکې هوایی ډګر هم جوړ شوی. خود ګوادر څخه یو کس ته هم پکې کار نه دی ورکړل شوی. حتی د یو څوکیدار وظیفه نه دی ورکړل شوی. بیا نور کارونه خو پرېږده. دلته په دې بندر کې چې سیپیک جوړ کړي څومره بلوچستان ته پکې کار ورکړل شوی، څومره کسانی محلي خلک دي.
د سیپیک پروژې لخوا د بلوچستان په ستراتیژیک موقعیت او غنی منابع او پانګونه د ناکرارۍ سبب هم شوې ده. بلتون غوښتون کې چې د پاکستان ریاست د خپلو محلي سرچینو او زیرمو په غلا او تالان تورنۍ د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دوی په بلوچستان او نورو ځایونو کې پاکستانی پوځیان او چینایي کارګران دواړه په نخښه کوي. د پاکستان پوځ د پاکستان بلوچ اقلیت وی د پاکستان د حکومت لخوا ورسره تبعیض یا توپیری چلن کیږي او د پاکستان په نورو ځایونو کې د کارونو او فرصتونو مخنیوي کیږي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردی. پاکستان چې د چین پانګونی خوندي ساتلو تجمن ده، په ګوادر کې د یاغي جګړو د مخنیوي په هدف پوځي حضور زیات کړی ده. خار د امنیتي پوسټو ټاک ده. هرې خوا ته اغزنی کټاری اسکر موانی او ساتون کې ولاړ دي.
هم پر کوئی پابندی نه دي.
په خواله موږ چا د پښتنه نه کوله چې څوک یو چیرته زی یا نوم دې څه دي. موږ به حتی ټولش په هلته د غرونو لمنو یا کلیو کې میلې کولې، خو چا را څه د پښتنه نه کوله چې تذکیره دې راکړه. څوک یو له کومه ځای راغلی. خدا حالت چې پیښ شو ډیر د مایوسۍ لامل شوی. موږ حیران پاتې یو له موږ پښتل کېږي چې څوک یو له کومه راغلی. موږ خو هم دې ځای اوسیدونکو او هغه کسان زموږ د هویت پښتنه کوي باید اول خپل ځان راو پیژني.
د پاکستان حکومت وی د سی پیک پروژې څنګه 2000 کارونه رامنځته کړي، خو د محلي کارونو په نوم دا نه معلومي چې د نورو سیمو پاکستانیان که محلي بلوچستان ته کار پیدا شوی. چارواکو په دې اړه زیات وضاحت ورکولو ډډه کړي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. د دې خبرونه ویډیوګانې او راپورونه په څو شیبو کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنوی کې خبريږي. ماته اجازه راکړئ د خپل پامن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.